سلامونه د سهار ته بجیش په صفی الله ستانګزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست ويم پیل په خبرونو کوو. ملګرو ملتونو ویلي چې تاجکستان باید د افغان کډوالو استل ودروي. ملګرو ملتونو دا غوښتنه ورسله هغه وکړه چې تاجکستان تیر میاشت لزګونه افغان کډوال بیرته افغانستان ته واستول. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر یو ان ایچ سی آر فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي دوی معلومات ترلاسه کړي چې د دسمبر په میاشت کې له تاجکستان څخه لږ تر لږه اتیا افغان کډوال افغانستان ته استل شوي. دغه اداره زیاتوي چې ډیری استل شوو کسانو قانوني اسناد او د کډوالۍ کارتونه هم درلودل. دا اداره زیاتوي د 2023 کال تر پایه شاوخوا 9000 افغان کډوال په تاجکستان کې میشت وو. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د بامیان ولایت د سربو او جستو د پنځو کانو د استخراج قراردادونه له څو شرکتونو سره لاسلیک کړل. د وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي دا قانون په یک اولنګ ولسوالۍ کې موقعیت لري او د هغو قراردادونو له افغان جرمن، الحرمین، ګاما ایګل، کندهار خوګیاڼي او موسی سلطان شرکتونو سره لاسلیک کړي دي. ټاکل شوی یاد شرکتونو پر دغو قانون یو میلیارد او 100 میلیون افغانۍ پانګونه وکړي. خبر پاڼه زیاتوي دا قراردادونه د پنځو کلو لپاره دي او بیا تمدید کېدای شي. خبر پاڼه کې ویل شوی د قانونو پروسس به سل په سلو کې دننه په افغانستان کې ترسره کیږي. د قانون وزارت زیاتوي له یادو قانون څخه به د حکومت ونډه 50% وي. د قزاقستان د انرژي وزارت وایي د دغه هیواد قزاق ګاز شرکت د ټاپي یا د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، هند د ګاز د ګټ پایپ لاین د جوړولو په پروژه کې د ګډون لپاره په خبرو بوخت دی. د انټرفاکس خبري اژانس د راپور له مخې دغه وزارت پرون وویل اوس مهال د قزاق ګاز او د ترکمنستان د دولتي شرکت ترکمن ګاز ترمنځ خبري روانې دي. ترکمن ګاز د ټاپي په پایپ لاین شرکت کې 50% ونډه لري. د قزاقستان د انرژي وزارت په ټاپي پروژه کې د ګډون لپاره د خبرو د پیلولو خبر یو ورځ وروسته له هغه اعلان کړ چې په هرات کې د طالبانو ځایي چارواکو وویل تر اوسه پورې په دغه ولایت کې د ټاپي 6 کیلومتره نلیکه غځولې ده. د قزاقستان د انرژي مرستیال وزیر ایرلان اکینزانوف د 2023 کال په اکتوبر کې په المانتي کې د قزاقستان افغانستان سوداګریز فورم ته ویلي وو قزاقستان د ټاپي نلیکې په جوړولو کې د ګډون لپاره خبرې کوي. ازبکستان د طالبانو له حکومت سره موافقه کړې چې د حیرتان مزار شریف پر ریل لارې د ریل ګاډي د تګ راتګ د عملیاتو او ساتنې قرارداد اوکت کړي. د ازبکستان د ترانسپورت وزارت پرون ویل دا موافقه تاشکند ته د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د ریل لارو د ادارې د مرستیال محمد اساق صاحب زاده د سفر او د ازبکستان د ترانسپورت له وزیر الهام مخاموف سره په کتنه کې وشوه. د طالبانو د ریل لارو د ادارې مرستیال د جنوري له 1 تر 3 تاشکند کې وو. په دې کتنه کې د ترانس افغان ریل لارې د پروژې په کار کې د چټکتیا او د راتلونکو مراحلو په پلان هم خبري شوي. ترانس افغان هغه پروژه ده چې ازبکستان د افغانستان له لارې له پاکستان سره نښلوي. د استرالیا د کرکټ د ادارې اجرایی رئیس پرون په ملبورن کې د افغانستان د ښځو د کرکټ د جلاوطن لوبډلې د یوې نمایشي مسابقې د تابعیا خبر ورکړ. د افغانستان د ښځو کرکټ لوبډله به چې په استرالیا کې له میشتو افغان کډوالو څخه جوړه ده د پنجمې په سهار د ملبورن په جنکشن اوول کې د ویت هاوت بورډرز 11 په وړاندې شل اوریزه لوبه وکړي. دا لومړی ځل دی چې دوی د طالبانو له وخته رسیدو او له خپلې واد څخه وتلو وروسته په یو لوبډله کې رای وځای کیږي. د دې ټیم نیمایي لوبغاړي په کانبرا او نیمایي نورې په ملبورن کې اوسي. د استرالیا د کرکټ د اجرایی رئیس نیک هاکلی د افغانستان د ښځو د ټیم د مسابقې اعلان په داسې حال کې وکړ چې دوی افغان لوبغاړي ناهیده سپانده او فیروزه امیری تر څنګ ولاړې وي. د هیله څرګنده کړه چې دا مسابقه به افغان لوبډلې ته د نورو مسابقو لار هواره کړي. او سویډن اعلان وکړ چې د سمندر په تل کې د نوري فایبر د یو کیبل د پرې کېدو په اړه مقدماتي پلټنې پیل کړي دي. دا کیبل د لاتویا او د ګوتلند ټاپوګانو ترمنځ پرې شوی او احتمال شته چې د ورانکارۍ نتیجه وي. سویډن دا پریکړه وروسته له هغه وکړه چې په بالتیک سمندرګي کې یوه بیړۍ د دې کیبل د خرابولو په شک توقیف شوه. دې او ورسره څو نورو پیښو په دې ستراتیژیکه سیمه کې د روسیې د تخریب او د جاسوسۍ په اړه اندېښنې زیاتې کړې. د سویډن د ملي امنیت څانګې لوی څارنوال ماتیس لیونکویست ویلي په روانو تحقیقاتو کې څو ادارې ګډون لري چې پکې د پولیسو د عملیاتو څانګه، ساحل ساتونکي او د دې هیواد وسلوال ځواکونه شامل دي. رازو اول مطلب ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما امنیت شورا ته د افغانستان په اړه په خپل وروستي درې میاشتني راپور کې د نجونو او ښځو له حقونو نیولې تر ملکي مرګ ژوبلو، اعدامونو او بدني مجازاتو پورې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه ښولې. په دې راپور کې چې د 2023 کال د اکتوبر او دسمبر میاشتو ترمنځ موده رانغاړي، یوه برخه یې د افغانستان امنیتي وضعیت ته ځانګړې شوې. د دې یوناما د راپور د دې برخې جزئیات عصمت ساروان راوروي.
د ملګرو ملتونو د درې میاشتنی راپور له مخې د 2024 کال په وروستیو درو میاشتو کې په افغانستان کې د وو وسلوالو بریدونو او چاودنو په ترڅ کې اتلس کسان چې څوارلس یې ملکي وګړي وو وژل شوي او یو شپېته نور ټپیان شوي دي. په ټپیانو کې 55 ملکي وګړي دي. د یونما د راپور په امنیتي برخه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پکتیکا او پکتیا ولایتونو اړوند د ډیورن کرښې په اوږدو کې د نښتو یادونه شوې چې له کبله د کرښې دواړو خواو ته مرجوب لري اوښتې دي. یونما د دسمبر په 24مه د پکتیکا ولایت پر برمل ولسوالۍ د پاکستان د هوایي برید یادونه کړې او ویلي چې په دې برید کې د ډیر شو ماشومانو په شمول 9 وژل شوي او 8 ژوبل شوي دي. راپور وایي چې په کابل او تخار کې د ملي مقاومت جبهې په 2 بریدونو کې یو ملکي وګړی وژل شوی او 11 نور چې ماشومان هم پکې شامل دي ټپیان شوي دي. د راپور له مخې په افغانستان کې دننه تر ټولو خونړۍ پیښه د نومبر په 21مه هغه مهال وشوه چې په بغلان ولایت کې داعش ډلې د صوفیانو پر یوه زیارت برید وکړ او په لړ کې 11 تنه ووژل شول. د چارو نظر خاوند عبدالباري عارض وایي سره له دې چې امنیتي پیښې ډېرې نه دي خو دا بریدونه دا ښیي چې ممکن په راتلونکي کې د ناامنۍ پیښې نورې هم ډېرې شي، مګر دا چې پر افغانستان واکمنه ډله په خپله تګلاره کې بدلون راوړي.
یقینا ځینې پیښې خاصتا په 24 کال کې سوي دي چې هغه ډېر تلفات هم یا د داعش په حملو کې وي او یا د پاکستانی ځواکونو د تیری پایله وه. مجموع کې باید وویل سي چې امنیت ښه دی، خو دغه څه نه څه پیښې چې رامنځته سوي دي کیدای سي چې پیل د نورو بې امنیتیو سي. که طالب واکمنان د حکومت د ښه حکومتدارۍ په لوري اوچت که د منوانه خلی د دې امکان سته چې ورځ تر بلې امنیت تکنه شي.
د یونما په راپور کې د خلیل حقانی د وژل کېدو یادونه شوې او ویل شوي چې په دسمبر میاشت کې په کابل کې د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو په وزارت کې وی چاودنې د طالبانو د کډوالو وزیر او د طالبانو درې نور غړي ووژل. په دې انتحاري برید کې 4 تنه نور ټپیان شول. راپور زیاتوي چې د نومبر په 3 نیټه د بغلان په پلوخمري ښار کې په یو بمی چاودنه کې 8 کسان ټپیان شول. ملګری ملتونه وایي چې په تیرو 3 میاشتو کې له پخوانیو جګړو څخه د پاتې ماینونو او ناوچاودو توکو په چاودنو کې 48 کسانو ته مرشوب له اوښتې چې دا د افغانستان د جګړو اوږدمهاله خطرونه شي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته.
د کرکټ مینوالو ته هم دا چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړی او آل راونډر عظمت الله عمرزی د آی سی سی د کرکټ د نړیوال شورا لخوا د 2023 کال د کرکټ غوره لوبغاړی اعلان شوی دی. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت ته.
عظمت الله عمرزی د 2023 کال غوره کرکټر شو. د کرکټ نړیوال شورا د دوشنبه په ورځ د کال د غوره کرکټر او ټیم اعلان وکړ. د کرکټ نړیوال شورا ویلي چې عظمت الله عمرزی 2023 کال په یوازینیو نړیوالو لوبو کې په ښه لاس چټک بالینګ کاو او په غوره توپوهنې سره د افغانستان د ټیم په بریاو کې د پام وړ رول ادا کړ.
ډیر زیات خوشاله یم چې د 500 د کال غوره لوبغاړی ونومول شم. نو ډیر زیات د افتخار او د خوشاله احساس ماته راکې. دا غوسو چې تر شا ډیر زیات مهنت او خواري مونږ کړې و. همداسې منیجمنت سټاف د خوانه، کوچنګ سټاف د خوانه، خاص کر د سینیئر لوبغاړو د خوانه چې مونږ سره مهنت خواري شوی او په مونږ غوښته اعتماد چې کوم مونږ ته ډیره زیاته انرژي راکوله. نو همیشه مونږ به کوشش هم دا کوو چې د دې اعتماد مونږ خراب نه کوو، خپل پوره کوشش وکړو چې د افغانستان لپاره داسې یو کارکردګي وکړو چې هغه د افغانستان په ګټه وي.
عمرزی په 2024 کال کې په 1400 ورځنیو نړیوالو لوبو کې 1410 منډې جوړې کړي او 1410 وکټې اخیستې دي. د عمرزی د بیټنګ اوریج یا اوسط څه باندې 250 دی او د وکټو هغه بیا څه باندې 40 یاد شوی، په دې معنی چې په هر لوبه کې په اوسط ډول یوازې 40 منډې ورکړي. عمرزی نږدې 15 کاله مخکې په کونړ کې زیږیدلی او له 14 کلنۍ کرکټ پیل کړی. هغه د افغانستان په 19 کلنو ټیم کې شامل او تر هغه وروسته یې ملي ټیم ته لار پیدا کړه. د کرکټ نړیوالې شورا یاد کړي چې عظمت الله عمرزی له آیرلند، جنوبي افریقا، بنګلادیش او زیمبابوې سره په لوبو کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې. د بیلګې په توګه د بنګلادیش سره د یوې لوبې یادونه کړي چېرته چې عظمت الله عمرزی په وروستیو اوورونو کې درې سیال لوبغاړي وسوځول او هغوی پرې نښودل چې سریز له افغانستانه وګټي. د کال غوره کرکټر ته د نړۍ په کچه تر ټولو نامتو او تکړه لوبغاړي کاندیدېږي. د کرکټ نړیوالې شورا د 2023 کال د کال غوره لوبډله هم اعلان کړي چې پکې د افغانستان عظمت الله عمرزی، رحمان الله ګربز او علا محمد غزنفر شامل دي. د 2023 کال د شلووریز غوره ټیم په چوکاټ کې بیا د افغانستان ستوری لوبغاړی راشد خان شامل دی.
و اسرائیلی خزې چې په غزې کې د حماس د تونلارې ډلې له لوري یرغمل شوې وي او شاوخوا 14 میاشتې په بند کې وي، په وروستیو ورځو کې له آزادۍ او خپلو کورنیو ته له بیرته ګرځېدو وروسته د لوږې د ورځو په غزه کې له یو تونله بل ته د وړل کېدو او د یرغمل نیونکو لپاره د پخلي کیسې بیان کړي. په همدې حال کې اسرائیل وایي د هغو یرغملو په منځ کې چې ټاکل شوی وه خوشي شي 8 تنه یې مړه شوي دي.
اسرائیل وایي چې د هغه لیست پر اساس چې د یکشنبه په شپه د حماس لخوا ترلاسه کړی، له هغو 3 یرغمل شویو څخه چې د اوربند او د یرغمل شویو د آزادۍ په لومړني پړاو کې له غزې څخه خوشي کېدل 8 تنه وژل شوي دي. د اسرائیل د حکومت ویندوی ډیوید منسر د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې حماس ویلي 15 نور یرغمل ژوند دي. د زیاته کړ چې د دې اتو یرغمل شویو د وضعیت په اړه د دوی کورنوي ته خبر ورکړل شوی، خو د وژل شویو یرغملو نمونه نه دی اعلان شوی. د اسرایلی چارواکو په وینا د یرغمل شویو د آزادۍ بل پړاو به د پنځشنبه په ورځ وي او ورپسې پړاو د شنبه ورځ ته په پام کې نیول شوی دی. په همدې حال کې د 2023 کال د اکتوبر په 1 پر اسرائیل د حماس له برید وروسته اسرائیلی رسنیو د هر یرغمل شوی په اړه کیسې خبرولې چې د اندیشمنو کورنیو د خلکو د اعتراضونو او د یرغمل شویو د آزادۍ لپاره هلې ځلې منعکس کولې. دوی په پرلپسې ډول د یرغمل شویو د کورنیو لغړیو، دوستانو او آشنایانو سره خبرې کولې. له دغو یرغمل شویو شزو سره په تیرو 14 میاشتو کې هر اسرائیلی بلد شوی دی. له همدې کبله کله چې هغوی خوشی شوي اسرائیلیانو داسې احساس کاوه لکه د هغوی د کورنۍ غړي چې له بنده را خلاصي شوي وي. دوی له داسې ډلې څخه وژغورل شوي چې امریکا او اروپایي اتحادیه یې ترهګره ګڼي. رومي ګونن، ایملی داماری او درون آشتین براخر چې ملکی وګړي وي د جنوري په 10مه آزاد شوي. رومي ګونن ل خپل ملګرو سره د نووا موسیقي جشن لپاره د اسرائیل جنوب ته تللی و. د هغې یو شمېر ملګري ووشل شول او څو ناآشنا کسانو هغه وموندل چې ټپي شوی و او د مرستې هڅه یې کوله، خو هغوی هم ووشل شول. د حماس غړو هغه مهال رومي یرغمل کړ چې له خپلې مور سره په ټلیفون خبرې کولې او د هغې لاس د ټپونو له امله په وینو لړلی و. رومي د غزې له تونلونو څخه د راخلاصېدو احساس له یوه نوي زیږون سره پرتله کړی دی.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. ولې یو شمیر ځوانان په خپل کې له یو بل څخه ګیلې کوي؟
ملګرو د سې احساس کاوه چې دا یو پوسټ رسیدلې د مغرور شوی اتماته د مغرور لفظ استفاده کړي چې تا غرور او تکبر پیدا کړي، خو ته به وخت ورته نه لري.
هغه وګړی چې ګیله کوي د دې کار اثر پر د خپل څه ډول وي؟
شکنجه روحي ده، ځکه خپل ځان سره دا وایي چې دا باید دا کار یې کړی نه و، نو باید اول یې ونه کړي، کله چې وکړي بیا باید خپه نه سي.
نن پام دې خپل خبرې کوو و باورې چې ګیلې د دوستانو په مانځ کې څومره فاصله زیاتوي. له یو بل نه د ګیلو اصلي لامل څه دی او حل لارې څنګه پیدا کېدلی شي؟ قدر من اوردونکو، د خپلوانو دوستانو او ملګرو په مانځ کې ګیلې کول هغه څه دي چې څوک مثبت اړخ ورکوي، وای ګیله له دوست څخه کیږي، خو ځینې نورې د خپګان او لریوالي لوی لامل بولي. د ځوانانو په خبره ځینې کسان په حق ګیله کوي، د بیلګې په توګه هغه سره داسې کړه وړه بار بار کیږي چې مناسب نه وي، نو ځکه مجبوریږي چې له خپل ملګري څخه ګیله وکړي. خو د همدې ځوانانو په خبره د یو شمیر خلکو بیا ګیلې کول ورځنه عادت وي. د کابل اوسیدونکې مریم وایي چې ډیری وخت ګیله له چا څخه کیږي چې دوی حساب باندې کوي خپل غنی، خو اغلی مریم دا هم زیاتوي چې بی ځای ګیلې په ګیلمن کس باندې هم دومره بد اثر کوي چې هغه ته روحي شکنجه وګرځي.
خو په اکثریت ګیلې خدای هغه چانه کې چې دې د باندې ګران وي کنه، ته خفکیږي دا څوک نه خفکیږي چې ته دغه نه ډیر تم لري او هیله لري، نو موږ چې د یو چانه خفکیږو اتمن خامخه هغه سره کوم ژمنه کوي، مثلا ته ما سره یو ژمنه کوي چې زه دا کار کوم ستا او ته زما غا کار نه کوي، نو بیا خامخه زه خفکیږم، ځکه چې زما تمه تا ته ده چې ته زما کار کوي، ما ته وایي چې زه یو چیته تا سره ځم بیا ته ناراضي، نو زه خامخه ګلیکم، زه به بل چا سره کینم وایم چې دا ما ته وایي چې زه تا سره راځم خو غیره نغله، نو همدې لپاره اکثریت ګلی ډیر کیږي.
دا بیا کومې بدې پایلې لري؟ څومره د دوستانو منځ کې فاصله پیدا کوي؟
زما شخصي نظر دا دی چې کله چې انسان د یو چا نه خفه کیږي هغه ته باید مخامخ ووایي چې زه دغه ستا کار دا عمل د دې سبب دا ده چې زه خفه شوم، تا باید داسې کړی نه و، خیر که دا ځل دې دا اشتباه وکړه بل ځل دا کار مه کوه، هغوی ته ووایو چې له تا نه خفه یم، که زه یو بل چا ته دا کیسې وکړم هغې بیا یو څه د ځان جوړ کی، نو خامخا د دوستی ترمنځ یو فاصله ایجاد کیږي. نو همدا علت دا ده چې کله چې یو څوک خفه کیږي ورته باید مخامخ ووایي چې زه د تا نه خفه یم.
دسی ملګری لري چې هغه په دسی مسایلو خفه کیږي چې هغه مهم نه وي او د څه وخت تاسو ته ما کوي تاسو سره رسیدګي نه کول حق نه خفه کیږي.
او اکثریت کورنۍ ترمنځ دغه سي ډیر ګلې کوي، زه خپل هم دسی يم چې سر دومره کار نه لرم، اکثریت چې زما خپل شخصي کار دی هغه کوم، کور کې څه مشکل وي هغه کوم، د چا نه دومره ګلې نه کوم، یعنی دومره موږ باید دومره ډیر تم نه لرو چې بیا خپل ځان ته متوان وکړي او خپل ځان خفه کړو.
ګیله کوونکي ته د ګیلې توان څه ده؟
شکنجه روحي ده، ځکه خپل ځان سره دا وایي چې دا باید دا کار یې کړی نه و، داسې باید ویلی نه و، داسې کار به یې کړی نه و، یعنی فکر یې کوله اول به یې دا کار کړی نه و. یو څوک چې یو کار کوي هغه پوهیږي چې کومه کار چې زه کوم خامخا زما مقابل طرف خفه کیږي، نو باید اول یې ونه کړي، کله چې وکړي بیا باید خفه نه سي.
ادریس افغان هم ګیلې په دوو برخو ویشي، هغه وایي چې ډیری وخت ملګری داسې ګیلې ورنه کوي چې دا یو تر رسیدلې نشي.
چې فکر کوم ګلایا دوه ډوله ده، یو خو ګلایا دار چې پسندیده ګلایا یعنی هغه کې دلیل یو، یو ناپسندیده یا هغه کې دلیل نه، مثلا که هغه پسندیده یا کم توجهي یا بی اعتنایی د ملګری، نو دې کې احساس کیږي چې یو ملګری د چا نه ګیله وکړي، مؤثر ارتباط نه لري دوی سره، یا په منځ کې سوء تفاهم وشي، یا څوک ورسره سم ارتباط نه لري، یا هم د چا شیطانت په منځ کې، یا امکان نه چې دا دلیل نه وي، بل څوک چې د چا نه تا توقع لري انتظارات لري هغه نادیده ولیدل شي وکتل شي او د ملګرتیا ته وخت وکړل مثلا زه چې پانتون کې استاد شوم او ما چې تدریس کاوه د ورځې خوانه په مکتب کې ما درس ورکاو د شپې خوانه په پانتون کې درس ورکاو ملګرو داسې احساس کاوه چې دا یو پوسټ رسیدلې د مغرور شوی اته ماته د مغرور لفظ استفاده کړی چې تا غرور او تکبر پیدا کړي خو ته به وخت ورته نه لري شخصي احساساتونه چې هغه په نظر کې باید ونیول شي نو مثلا زما د کورنۍ نه اول ما نه ګیله کوي چې ولې ماته زنګ نه وهي او زه چې د وظیفې نه راځم داسې ګنګ سو ګل یعنی ستړی شم او ستومانه شم ولې نو یعنی زما مطلب داسې دی چې دوه طرفه باید درک کړي او درک کړي کولی شي یو نفر شي موضوع عمق ته ورسیږي نو دغسې انتقادونه او کله کله ناپسنده انتقاد کېږي دا د کورنۍ نه هم شروع کېږي د ملګرو نه خو بیخي زیات دی ملګري ما نه همیشه خفه یا دا انتظار لري مثلا په مجردۍ کې ما کولی شو چې هغوی ته زه وخت ورکړم هغوی سره زه ناسته او پاسته وکړم ولې اوس متاسفانه نه کېږي حتی د جمعې په ورځ نه کېږي څوک نه شي کولی شي حل کړي نو
بله ګیلې څومره د دوستانو منځ کې فاصلې زیاتوي د ډېرو نږدې ملګرو تر منځ کې بالاخره ګیله د کینې لامل کېږي
بېځایه ګیلایه او نه درک کول د مقابل لوري دا خو واقعا چې بده اغیزه کوي په ژوند کې او ټولنه کې ملګري سره یعنی فاصله زیاته یا کمه یا نه نو زما په نظر یو څوک چې ګیلایه کوي تر حد توانه پورې څوک ته باید شاته نشي ورته دلایل مخکې کې مثلا هغه تاسو نه ګیله کوي چې ته ما ته وخت نه لري یا موږ سره نه ګرځېږي یا ته غرور او تکبر دې پیدا کړی یا ته وظیفه دار شوی دغه مشکلات او دغه موضوعات باعث کېږي دې ته باید د حل لاره دې ته باید وخت ورکول شي دوی ته باید تشریح ورکول شي چې دغه څه دلایل دي چې ما تغییر کړی دی زما ژوند کې څه بدلون راغلی بیا یې درک نه کوو بهتره داره چې سړی شاته شي نو
که پوښتنه داسې مطرح کړو چې خپله په کومو مواردو کې له خپلو ملګرو نه له خپلې کورنۍ نه دي ګیله کوي یعنی دا امکان نه لري چې انسان ایچ کله ایچ وخت له بل نه ګیله ونه کړي د ځان پاک لره توه په کومو مواردو کې تاته ګیله درېږي
په هغه وخت کې شخصا که زه خپله چا نه ګیله وکم یو بې توجهي چې مثلا کله ناکله مخکې کېږي هغه انسان د بې توجهي کېږي او دا مشکلات راځي یو مکرر بې توجهي چې مثلا ته ضرورت لري خو هغه کې بې توجهي وشي هغه کې همیشه مشکلات راولړیږي مثلا کال دولس میاشتې یو څوک چا سره داسې شاو کې چې هیڅ پوښتنه ونه کړي یا په کوم وخت کې چې ضرورت یې هغه درته شاو کې یعنی تا په خپل حالت پرېږدي نو دې وخت کې خو ګیلایه پیداوېږي نو زه دې ته داسې یو عنوان ورکولی شم چې مکرره بې توجهي یعنی همیشه والی په یو بې توجهي کې وشي زما په اند دې کې ستونزې راولړیږي نور څوک بې احترامي وکړي یا بې ځایه قضاوت وکړي زه واقعا دې منه ډېر خفه کېږم
دوویشت کلنې څانګې مهرې ته چې په دې تنګ کې عمر د کور ټول مسؤلیت ورلغاړې دی وایي دا دې ته وخت نشي پیدا کولای چې له خپلو دوستانو سره د پخوا په څیر اړیکې ګرمې وساتي خو هغوی فکر کوي چې دا خپل نه غواړي چې له هغو سره راشه درشه وکړي
د ټول د ژوند حالت داسې شوی دی کنه چې هر څوک خپل د ژوند په مشکلاتو کې ډوب دی یو وخت کې ځوانان ملګري دوستان ټول کې د جنو طبقو کې دي که د هلکان یو بل ته رسیدګي کولو یو زنګ کولو یو خبره یو مسیج یو څه اوس د ژوند داسې یو حالت ته رسېدلی چې ته خپل ژوند ته حیران یې مثلا واټساپ سهولت شته د زنګ سهولت فری کولو خو د پیسو مشکلات راغلی په ژوند کې ځکه یو ملګری د ډېر پیسې لري یو بیخي نه لري خو ور سره خبرې وکړي ورته زنګ وي ولا د دې توقع ماته شته ده او کونه کې وي ولا زما پوښتنه نه کوي او بل هر څوک د ژوند مشکلات ډېر شوي دي هیچ چا ته رسیدګي نشي کولی سخته ده ځکه سهار نه تر ماښام پورې اتمن یو څوک وظیفه کوي یا یو دیاړي کوي یو کار کوي یو مزدوري کوي شپې چې راځي اتمن آرام کوي وخت نه لري ژوند زه درته وایم زما نه ټول ملګري ډېر خواشینی دي وایي چې میریا ته نشي کولی موږ ته مسیج نه کوي ته موږ ته زنګ نه کوي زموږ پوښتنه نه کوي یا زموږ کور ته نه راځي ته مغروره شوی ته داسې مشکل دا نه ده زه مغروره شوی نه یم زه مصروف یم زما د ژوند مشکلات ډېر دي سهار نه وزم اووه بجو نه تقریبا کم پنځه بجې یا مثلا څلور بجې زه کور ته راځم سهار نه تر ماښامه پورې وږي اوسېدل ډېر سخت دی ډوډۍ وخوره مونځ وکړه ډېر مثلا مېلمه یا څوکي تر لس بجو پورې زه ویښ اوسم که نه لس نه وروسته زه آرام کوم زه موبایل ته ډیر وخت نشم ورکولی ځکه وظیفې کې اوسه دې نشي کولی چې مسجزان ته ځواب ورکړي او که کور ته راځي د ستړیا نه ته نشي کولی چې یو چا سره خبرې وکړي مثلا حتی که یو ځل که کوم ګروپ ته لاړ شي یو مسج وکړي کنه د ځوانانو دغه څه مشکلات دي
څه کول پکار دي چې په ژوند کې د ځوانانو ترمنځ ګیلې او ګزارې نه وي هغه څومره عمر چې خدای ورکړی په خوښۍ یو بل سره تیر کړي
بهتر د ځوانانو یو بل درک کړي ځکه درک په ژوند کې ډیر ښه ده که یو ملګری دې درک وکړي هغه سره دغه د مشکلاتو په ستونزو کې مثلا ځان شریک وبولي هغه مشکلات درک کړي دغه د نه پوښتنه کولو دلیل باندې پوه شي خپل ځان پوه کړي اور که هغه ډیر ښه ملګرتی وي هیڅوک د ګیلې وخت نه پیدا کوي درک کړي کنه احساس یې که درک نه اوسي یو څوک درک ونه کړي یو څوک دا مشکلات ونه ویني او اور باندې زړه د ونه سوځېږي کنه هیڅکله ګیلې نه کوي
خپله په کوم حالات کې له دوستانو له ملګرو دي له خوړلانو دي ګیله کوي
خو زه چې د خپل ژوند مشکلات ګورم چې دومره مصروف یم دومره مشکلات لرم نشم کولای رسیدګي نشم کولای حتمن یو بل څوک هم دستدای کوي ټول خود راحت ژوند نه لري افغانستان کې څوک هم راحت ژوند نه لري کاغه زلمی ده کاغه جلکه ده کاغه پلار ده مور ده که هر څوک ده خواري کوي زحمت کوي چې ځان ته یو څه پیدا کړي کورنۍ سپورټ کړي یا پلار سره وګور کړي یا ورور سره یا کور سپورټ کړي ټول همدغه مشکلات کې اخته دي ټول
بله
د افغانستان 90% خلک همدغه مشکلات لري چې ژوند مسؤلیت لري هغه مسؤلیت باید ادا کړي نو زه چې یو څوک درکوم باید نور ما در کله زه ګیله کوم چې ما څوک نه درکړي دغه ګیله ما همیشه مثلا د ځان سره کړی دی چې د دوستان دا ملګري ولې ما نه درکوي ولې زما د ژوند حالت نه ګورو یو مثلا خواشینه کېږم چې ما ته مغرور شوی خودخواه شوی زه همدې کې خواشینه کېږم مثلا ګیله هم نه خواشینه کېږم چې ولې ما نه درکوي
لیکوال او خبریال جان آقا هم وایي چې دای هم ګیلمن ملګری چې حق نه حق خفوي ډیر لري هغه د ډول کسان د پاک زړه او صادق ګڼي خو دا مشوره هم ورکوي چې ډیری ګیلې ملګری کمزوري کوي
دغه مسائل په افغاني ټولنه کې ډیر دي چې زیاتره خلک او خاص ډول ځوانان له یو بل ګیلمن وي یو ډول همدغه ګیلې د وخت په تیرېدو باندې د زړه بدۍ یا د خوابدۍ بای سم ګرځي زما په نظر د دې سو لامل کېدل شي یو خبره خو دغه ده چې زیاتره کسان چې اوس د یو بل پښتنه نه کوي یا له یو بل ګیلمن وي البته دلایل لري چې له یو بل ګیلمن وي یو خبره به کېدا وي چې زما پښتنه ونه کړله یا زما واده ترانه یا مړی ژوندۍ ترانه ده دغه مسایل پکې وي نو یو باعث دی دا کېدای شي چې له یوې خوا اقتصادي ستونزې وي چې یو ملګری که د یو بل پښتنه نه کوي هغه په خوبته کې ګډون نه کوي نو اقتصادي مسله پکې وي بله خبره پکې دا هم وي چې ډېر کله یو ځوان مصروف وي هغه نشي کولی چې په وخت د ملګرو په د خوښۍ وو یا نور مراسمو کې ګډون وکړي نو دغه ځینې لاملونه وي چې دا د ځوانانو ترمنځ البته د ګیلو باعث ګرځي بله مسله پکې دا وي چې یو نفر وي یا یو ځوان وي له بل ملګري مرسته وغواړي خو د هغه پکې وسه نه رسیږي دا هم د دې باعث کېدلی شي چې له یو بل ګیلمن شي په مجموعه کې زما په نظر باندې اقتصادي ستونزې او کله کله زیات مصروفیتونه د دې باعث کېدای شي چې ځوانان له یو بل وخت نیم ګیلمن شي
که داسې راته ووایه چې په ملګرو که دسی کس لره چې هغه همیشه حق نه حق گیلی کوي مثلا که یو دی تلیفون زنگیم بل ملګری پورته نه کړي نو بیا ګیلې کوي دا ګیلې ډېرې اوږدې سي پسې داسې کوم څوک لرئ په خپل منځ کې
بله زموږ یو ملګری دی د عرفان الله راشدي په نوم باندې یادېږي البته نوم باید واخلم ما ته مسج وکړي یا پیغام وکړي په واټساپ کې یا همداسې کله تلیفون وکړي یا زه په وخت ځواب نه کړم بیا حتی دومره ګیلمن وي چې نورو ملګرو ته بیا زما په اړه باندې وایي چې ده ته مې په دغه ورځ باندې دغه ساعت باندې زنګ وهلی و او ده زما تلیفون ځواب نه کړ د په ما کبر کوي او یعنې دغه خبره وی بلکې ډیر د سیملګری زمنګ نور مشتري چې دوی په ډیر وادي خبرو باندې ګیله من کیږي لامل دغه وی چې دوی په زړه کې پاک وي ګیله زړه ترازی کله کله یو ډول نه هلی شي و چې ول د زما تلیفون ځوابي یا ول زما پوښتنه نه کوي
ګیلو کول او زیان خپل کاست چې ګیلې کوي څه کېدلی شي تاسو په نظر، مثلا لکه څومره چې بل نه ګیله کوي خو هغه عمر ځانم زوروي که دا موضوع تاسو راته روښانه کوي چې خپله ګیله کوونکی کاس کې انجلۍ وي که هلک وي هر ځوان کې وي چې ګیلې کوي خپله دته څومره زیان رسولی شي؟
ګیله من کېدل یا ګیلې کول دا زما په نظر باندې رواني اړخه په انسان باندې منفي تاثیرات لرلی شي، ځکه که یو سړی له یو بل ګیله کوي خو حتمن په هغه باندې یو ډول فشار راځي او همدغه فشار باندې باعث کېږي چې د ده په وجود یا بدن باندې منفي تاثیرات ولري. په کار دا چې ځوانان هغه کې انجونې وي که هلکان وي دوی باید ګیله من نشي. ډېر کله په انجونو کې هم دغه مسله وي چې له یو بل ګیلې کوي نو منفي تاثیرات لرلی شي، او په کار دا چې هغه کسان چې له یو بل ګیلې کوي په ځای دې چې ګیله وکړي باید هغه ستونزې یا هغه خبرې ته د حل یوه لاره ورولټي. زیاتره ځوانانو چې له یو بل د پیسو غوښتنه کوي یا ترې یو تمه لري نو په کار دا چې د نورو په تمه باندې باید دوی پاتې نشي، په خپله لاس په کار شي. او که په ډېر یو کم ځای کې دی بند راغی نو بیا کولی شي چې له نورو ملګرو د مرسته وغواړي، او که بیا ورسره هغې مرسته ونه کړله نو بیا دا د ګیلې حق لري. البته هغه پر ځای د هغې چې دغه نفر وسه کېږي او کار نه کوي نو منفي تاثیرات لرلی شي، ځکه یو ډول دوی ناهیلي کېږي او همدغه ناهیلي د دې باعث کېږي چې د په یو ډول رواني البته اختلالات ومخته شي.
جنجال نه بالاخره پسې د ګیلې ډېرې اوږدې سي، د ډېر وخت ونیسي، څومره د ځوانانو په منځ کې د فاصلو لامل کېږي، څومره یو له بل نه د لریوالي د کرکې د نه خبرو د دو شیانو لامل څومره کېږي؟ دا ګیلې بیا په تېره بې ځایه ګیلې حق
نه حق ګیلې دا ډول ګیلې کېږي او په وخت ته رسیدګي ونشي یا غنه حق ګیلې وي هر ورځ ګیلې وي نو که یو سړی د یو چا ګیلې اخلي خو که د سپمیش یا کال کې یو ګیلې دوه وي نو سړی به ته رسیدګي وکړي یا د هلې ولاره به ته رولټي. او که د هر سهار راپاسیږي او له نورو سره کښېني او ستا په تړاو ورته ګیلې کوي نو حتمن دا د ځوانانو تر منځ د فاصلې باعث کېږي، او حتی چې په دې سره کېدلی شي چې د کورنیو تر منځ یو لوی درز یا جداوالی هم رامنځته شي. هر ځوان چې دی هغه که انجلۍ ده او که هلک دی دا حتمن د یو کورنۍ پورې تړلی دی. دغه ډول ګیلې بهانې کول خپله په ټولنه کې د نفاق باعث ګرځي، هغه ډېر کله د خپلوۍ او درشتو د قطع کېدو باعث هم کېدلی. نو په کار دا چې د ګیلو په ځای باید موږ عملي کار وکړو، له چا هیڅ وخت ګیله من نشو.
بله، مخکې تاسو په خپلو خبرو کې یو مهم ټکي ته اشاره وکړه، هغه دا چې کله ناکله د ځوانانو ترمنځ راشه درشه په دې کې چې ځنډ پېښ شي نو بیا یو بل نه ګیلې کوي، په ځای د دې چې ګیلې وکړي که چیرې مقابل کس درک شي چې هغه به کار لري، هغه به له دې نه یو بل مهم نور مسؤلیت لري چې هغه ته ورسیږي، په ځای د دې چې د خپل ملګري سره یا خپلې ملګرې سره راشه درشه وکړي، ټلیفون یې ځواب کړي، کور ته یې ورشي، د ګیلې په ځای درک څومره مهم دی؟
ډیر مهم دی، خو متاسفانه چې په زیاتره خلکو کې دغه درک نشته دی که یو څوک یو بل چا ګیله کوي. لکه مخکې چې موږ یادونه وکړله که یو څوک تاسو تلیفون کوي یو ملګری خپل خپلوان او په وخت ځواب نه کوي نو حتمن هغه ګیله من کېږي، خو هغه بله تا نه وي خبر چې ته په دنده کې مصروف وي یا به چېرته په مجلس کې یا به په بل ځای کې لاس په دې بند وي د ته به په وخت ځواب نه شي ورکولی، ستونزې ولاړولی شي. په کار دا ده چې د دغه ګیلو د ختمېدو لپاره باید موږ لارې چارې ورلټو او مقابل لوری باید درک شي. په دې معنا باندې چې چا نه ته ګیله کوي تا ول هغه وګوره چې دی په دغه وخت کې کوو، پوښتنه ته په ډېر یو نرمه لهجه وکړه چې ما یو وخت کې تلیفون نه ته کړی یا یو وخت کې مې دغه کار و تا زما لاسنیوی ونه کړ یعنی ما سره مرسته ونه کړله. په ټولنه کې یو بل درک شي بیا دغه ډول ګیلو ته ځای نه پاتې کېږي. نو ځوانانو ته په کار ده که نجونې وي هلکان وي باید خپل ملګري همزولي درک کړي او له ګیلو دې تیر شي چې د یو ډول کینی او بغض لامل هم کېدلی شي البته دوامي.
خپله ګیلمن انسان او نورو کسانو نه چې ګیله کېږي د دغه عادت د لرې کولو لپاره څه کولی سي؟ خپله کس چې همیشه ګیلې کوي ځان لپاره څه وکړي او نورو ملګرو نه چې ګیلې کېږي هغه دوی څه ډول مرسته وکړي چې نور دغه عادت بیخي له منځه لاړ سي؟
حتمن څوک چې له چا ګیله کوي هغه به ځینې غوښتنې له مقابل لوري لري، نو دی په یو څه باندې له مقابل لوري ګیلمن کېږي. اول دې هڅه وکړي چې هغه کار که د ده وسې وي یا ترې یو اندازې پورې دا حل کولی شي یا د حل یوه لاره ورته لټولی شي دی د په خپله لاس په کار شي. مثلا زما یو کار د وسې کېږي دی زه په خپله کولی شم چې د حل یوه لاره ته ور ولټوم، خو زه په زوره دغه کار اخلم او د یو بل ملګري په اوږو باندې بار کوم. دا واقعیت چې بے انصافی ده نو پکار ما ته دا ده چې دغه کار چې زه پراتونکې ملګری ګلمن کیږم یا تر ګیله کوم خپل باید تر ونه زه پر مخ ته لاړ شم او بیا غو مقابل لور تم یو قناعت ورکم چې دوه مرز ما د وسه کې ده او دغه پاتې کار چې ده یا دغه پاتې خبره شیده کده توته دی هلی ورلار ورولته یا ساده وسه کې یا یو بل ملګری کې کمکاري کول شي دغه البته یو هلاره کېدل شي فکر را لشي د نورو پروګو باندې باید موږ بار نشو او لګلو باید تیر شو عملا کار وکړو چې سونه زموږ په وسه او توان کې وي.
ګران دوستان دا و د دې اونۍ د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. درسي ساعت ته ښه راغلاست. نن په درسي ساعت کې د بیولوژي وار دی. د خبرونه درسي موضوع د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په همکارۍ چمتو شوی او تاسو یې له آزادۍ رادیو اورئ. په پیل کې د لسم ټولګي بیولوژي مضمون وار دی. په نننی درس کې خونکه یو لړ ناروغۍ په ځانګړې توګه ساري ناروغۍ تشریح کوي او د درس په دوام به دا وګورو چې ساري ناروغۍ په کومو لارو چارو له یو کس او یا چاپیریال څخه بل کس ته انتقالیږي.
کوچنی زربینی اجسام یا کوچنی داسې اجسام شتون لري چې هغه یوازې د مایکروسکوپ په وسیله باندې لیدل کیږي. دې ته مایکرو ارګانیزمونه ویل کیږي. د دې په ډله کې بکتریا د پروتیستا د فنجي دي پروتوزواوي دي وایرسونه دي. وروسته به دغه څلور دانې چې مالیکول دي دغه به ووایو. د دې څخه ځینې مکروبونه چې دي هغه د انسان په بدن کې مریضانې رامبیسته کوي چې مشخص پتوجن ورته ویل کیږي. پتوجن که چیرې څوک غواړي چې تعریف کړي داسې پتوجن هغه دغه دی مایکرو ارګانیزم یا میکروب دی چې د انسان په بدن کې ناروغي رامبیسته کوي. راځو اول بکتریات. بکتریا د یو حجروي ژوندۍ موجوداتو د ډلې څخه دي. دوی په پیخر ډولونه لري. ځینې د دې څخه ګټور دي. د ګټورو څخه زما مطلب دا دی چې زموږ بدن دي ته ضرورت لري. دې زموږ بدن ته مثلا مختلف ګټور مواد را جوړوي. کچیر دې د بدن څخه ورکس کېدل سي انسان دغه مشکلات سره هم مخ سي. خو وو د دې څخه زیاتره چې دي هغه زیانمن دي. او لکه څنګه چې ما په تیر سلایډ کې ویل پتوجن دې هم د بکټریاوي په تل سو میلادي کال کې د پتوجن په شکل باندې و پیژندل سول. یعنی هغه ټول کې پیژندل سي و کنه به پیژندل سي خو دا زیانمن دي. د پتوجن په شکل باندې په تل سو میلادي کال کې و پیژندل سول. زیانمنې بکتریاوې چې دي هغه ناروغیانې ډېرې رامبیسته کوي چې د هغو د ډلې څخه یوه یا کولرا ده او یا هم توبرکلوز دی. دې د مستقیم ویش په واسطه باندې په هر دقیقه کې شل دانو ته رسیږي. یعنې که چیرې یوه دانه بکتریا د انسان بدن ته داخله سوله په یوه دقیقه کې د ملټیپلیکیشن یا ضربیږي. دغه کیږي مستقیم ویش کوي چې شلو دانو ته رسیږي. دا رقم نو که چیرې وګورو په ساعتو کې لسګونه او زرو ودونه تعداد ته رسیږي. دوی په بدن کې یو ډول ټوکسین یا زهري مواد جوړوي چې هغه په بدن کې ځینې اراض ولایم رامبیسته کوي. هغه لکه د تودوخې درجې لوړېدل دي یا هم نسناست ده او یا هم خواگرزه دی ده پوستکی دانی دی او هم نور دی. بل ویروس. ویروس د بکتریا سره توپیر داری چه دی در بکتریا لزر چند واری کشنه دی. د ی بلابیل نروهان دغه رقم رمه بنسته کی لکه تخی دی انفلوئنزا د شری دی ایډز دی او نور دی. د ی حجروی جوړښت نه لري. نه تنفس کوي نه خوراک کوي نه واده کوي. فقط او فقط یوازې کله چې د انسان بدن ته داخل سو خپل مثل تولیدوي پر یو برخه باندې حمله کوي. هغه برخه چې اخته کړل د هغه برخې حجرات یې مړه کړل د هغه حجرې څخه بیرته راوځي بیا ځې بل برخه اخته کوي. نو په دې شکل باندې دی په بدن کې نور د غرمه بنسته کی اراضه ولایم رب بنسته کی هغه لکه د ستوني درد دی او یا هم خارش دی. د ستوني خارش دی سپکته به د ټخې دی. یعنی پر هر برخه باندې دی عمله وکړي د هغې برخې اراضه رمه بنسته کی. او بل فنجي. دا ژوندۍ موجودات د ځمکې پر مخ باندې پر هر ځای باندې شتون لري. د دې څخه زیاتره چې دي هغه کثیر الحجروي یا د زیاتو حجرو خاوندان دي. دوی د مهمو تجزیه کوونکو له ډلې څخه دي، یعنی دوی هم مثلا داسې چې په انسان کې تاوان رامنځته کوي، مګر د ده څخه اقتصادي ګټه هم اخیستل کېدلی شي. که په بل عبارت ورته ووایم، اقتصادي تاوان هم لري، اقتصادي ګټه هم لري. اقتصادي ګټه دا ده چې دوی موږ د درملو په جوړولو کې مثلا انټي بیوټیک دی چې هغه تاسو روزمره ژوند کې کله چې یو ګولۍ خوري د مریضۍ لپاره هغه د دغه فنجانو په کومک باندې تر کمه حده پورې منځته راځي. خو مګر دی چې دوی اقتصادي تاوان هم لري، ولې چې د نباتاتو پر سطحه باندې دوی خطرناکې ناروغیانې رامنځته کېدو دپاره. یوه ناوه چې د انسانانو نه جوړې رامنځته کوي هغه د رنګ ورم په نامه ده، د پوستکي ناروغي ده چې په عکس کې تاسو وینئ. او بل پروتوزوا پروتستا د پروتستا په شمیر کې یو الجیدی او بل پروتوزوا دی. د دې تر ټولو غټ تاثیر پر انسانانو باندې دی چې دې ناروغي را مبنسته کوي او دغه سي اهلي حیوانات مخته کوي یا کورنۍ حیوانات مخته کوي. کله چې بیا موږ د هغو حیواناتو غوښه وخورو دا مرضی بیا انسانانو ته هم راځي. د دې تر ټولو ښه مثال افریقایي خوب دی، نسناسته یا ډایریا ده او ملاریا ده. ملاریا خپل کتاسي ویلي کمونی ویلي خود انافیل شزنه غوښه په واسطه باندې رامنځته کیږي چې په انسان کې ځینې اراز رامنځته کوي. هغه مثلا د لوړه درجه تبه رامنځته کوي او یا هم خوله رامنځته کوي، وینه پکې کمیږي. او دوا یا تداوی لکه څنګه چې په کتاب کې درته لیکل شوی دی یوازې د کوینین د ډلې ځینې دواګانې دي. د دې پریونشن یا مخنیوي کچیر اداره کوم ویل سي د انافیل د غوماشي ایرادیکیشن یا د غو د منځ وړل دي، د کریم استعمالول دي، د خوب د جریان استعمالول دي او نور. اوس راځو ساري او غیر ساري ناروغیو ته. د غیر ساري څخه مطلب دا دی چې د یو انسان څخه بل انسان ته یو ناجوړی نسي تللی، هغه لکه سرطان یا د زړه ناروغیانې، بلکې دا ناجوړیانې خپله د انسان په بدن کې د یو لامل له کبله رامنځته کیږي. هغه که تر ټولو لوی عامل یې جینیټیک وبولو هم صحیح دی، ولې چې سرطان د جینیټیک له نظره که وګورو یو د چا پلار دی سرطان لري، تر ډېره حده پورې امکان لري چې په ده کې هم سرطان رامنځته شي. او یا هم سګریټس کول دي چې تر ټولو ښه مثال یې د سږو سرطان دی او یا هم چاغښت دی. اوس نو ساري ناروغیانې هغه ناروغیان دي چې د یوه شخص څخه بل شخص ته تللی سي، سرایت ورته کولی سي، هغه لکه ایډز، ریزش، ټي بي او هم نور. تر ټولو مهم علت د پتوجن دی. پتوجن موږ وویلی چې هغه میکروب یا ژوندی جسم دی چې ناروغي مبنسته کوي په انسان کې. د غیر ساري ناروغیان د جملې څخه تاسو وګورئ کارډیو واسکولر ډیزیز یا د زړه تړلي امراض. د زړه تړلي امراض یوازې په خپل په انسان کې دی، بل چاته نسي ور سرایت کولی یا استولی. او بل هم ډیابیټیز یا شکر ده. د سږي امراض دي، کرونیک ریسپایریټری ډیزیز دي. او د سږي امراض دا امراض نه لکه ټوخی. د سږي امراض مثلا د په بدن کې یو سږي ناکامه سوی، کمزور سوی، تنفس نس کولی، دغه امراض. او بل هم سرطان. او په ساري ناروغیانو کې وایرسونه دي، بکتریاوې دي، پروتستاوی دی، فنجان دی. د دې تر ټولو هغه لارې چې دی کولای سي انسان ته بل انسان ته سرایت وکړي، آیا هم د سږو د ډراپلیټس یا څاسکو د لارې دی، د هوایي کسونو د لارې دی، یا هم د شي سره تماس موږ نیسو د هغه د لارې دی.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
او د درسي ساعت په دې برخه کې د ولسم ټولګي درسي ساعت د ولسم ټولګي په بیولوژي کې خون کې راته حجره په بشپړ ډول معرفي کوي. له خون کې به واورو چې حجره له څو برخو جوړه ده او حجروي ویش څه ډول یو عملیه ده او د دې عملیې په نتیجه کې څه ډول یو وضعیت رامنځته کیږي.
حجره چې هغه ته په انګلیسي کې سیل یا هم په لاتیني کې سیل ورته وایي. خپل سیل کلمه چې ده هغه یو لاتیني کلمه ده. د سیل له کلمې څخه اخیستل شوې ده چې د مینس خالی فضایه هم تش کور په معنا ده. وایي نن ورځ چې د نن ورځ د ژوندي موجوداتو د جوړښت او دندو واحد ګڼل شوی دی. خپله حجره یا ژونکه د ژوندي موجوداتو د جوړښت او دندو واحد ګڼل شوی دی. ژونکه یا حجره د ژوند یو بنسټیز فعال واحد دی چې د لومړي ځل لپاره د رابرټ هوک په واسطه باندې دا وویل شو چې حجره د ټولو ژوندي ارګانیزمونو یو عملي واحد دی او ټول ژوندي موجودات له هغه واحد څخه جوړ دي. په ټول ژوندي ارګانیزمونو کې دا تر ټولو ډیر کوچنی واحد دی چې د ژوند رامنځته کېدو د خښتو په توګه اهمیت سوی دی. انسانان نږدې له سل چریلیون څخه حجرې لري. سل ټریلیون حجرې څخه چې عادي اندازه یې لس مایکرومتر او د حجم او د حجرې هغه عادي حجم چې دی هغه یو نانوګرام دی. په انسانان له دغه سل ټریلیون چې د حجرې چې د هغه اندازه لس اندازه یې لس مایکرومتر او حجم یو نانوګرام دی جوړ شوی دی. په انسانانو کې تر ټولو لوی حجرې نږدې 115 مایکرومتر دی چې د شمزي تار په قدمي برخه ورڅخه جوړې دي. همداشان په مرکزي کې د ګرانیول حجره تر ټولو ډېر کوچنی حجرې دي چې اندازه یې 4 مایکرومتر ته رسیږي. په انسانانو کې تر ټولو اوږدې حجرې چې دي هغه ناسمې قطبي حجرې دي چې د پښو له ګوتو څخه د مغزو تر غړګي پورې رسیږي. په طبیعت کې تر ټولو هغه لویه پېژندل شوې حجره د وشمرغه هغه نلقه شوې حجره هغې ده چې هغه وزن یې 3.3 پونډ ته رسیږي. خپل حجروي نظریه چې دا وایي پرڅو عمده ټکو باندې ولاړ ده. پر درو مهمو عمده ټکو باندې ولاړ ده. اول یعنی حجروي نظریه موږ ته درې عمده ټکي بیانوي. اول دا راته بیانوي چې حجره د ټول ژوندۍ موجوداتو بنسټیز واحد دی. خپل حجره راپېژني حجروي نظریه چې حجره د ټول ژوندۍ موجوداتو بنسټیز واحد دی. دوهم دا راته بیانوي چې ټول ژوندۍ موجودات له یو یا زیات حجرو څخه جوړ دي. یو ټول ژوند موجودات له یو یا زیات حجرو څخه جوړ دي. شوې په دې ځای کې هغه ژوند موجودات بدن چې د هغه لوی حجرې څخه جوړ وي یا هغه ژوند موجودات چې هغه یو حجره لري هغه ته د وحید الحجروي یا یو ژوند کې نوم ورکړی دی. یعنی هغه ژوند موجودات چې هغه یو حجروي یا د هغه بدن له یو حجرې څخه جوړ وي هغه وحید الحجروي یا یو ژوند کې په نامه یادیږي. او هغه ژوند موجودات چې د هغه بدن له ډیرو حجرو څخه جوړ وي هغه کثیر الحجروي یا ډیر ژوند کې ورته ویل کیږي. حجروي نظریه په دریم قدم کې مشده بیانوي چې نوې حجره ټول نوې رامنځته شوی حجرې له مخکینی حجرو څخه منځ راغلي دي. ټول نوې حجرې د پخوانی یا مخکنی حجرو څخه منځ راغلي دي. یعنی حجره د ژوندۍ موجوداتو تکثري واحد دی. یعنی نوې حجرې څخه نوې حجرې چې منځ راځي په دا ډول سره ژوندۍ موجودات تکثر کوي. یعنی په هغه کې ډیروالی راځي چې وایو بیا په دې ته کې حجره د ژوندۍ موجوداتو تکثري واحد دی. بل انوان مو دی حجروي دیوال یا سیلوال. په دې ځای کې وایي نباتي حجرې د یو کلک سلولوزي دیوال په واسطه احاطه سوی دي یا هم د یو کلک سلولوزي دیوال په واسطه پوښل سوی دي. سلولوز څه شته ویل کیږي؟ سلولوز وایي څو قیمته قند دی چې د سایتوپلازم څخه تصول کیږي. په خپله دغه سلولوز یو ډول بړه مواد دی. حجروي دیوال د نباتي حجرې معین حجم یې حصر کړی دی چې د حجرې شکل او د هغه جوړښت په طبیعي ډول سره ساتي. حیواني حجرې چې دي هغه حجروي غشا لري. په پاتې نباتاتو کې حجروي دیوال په لرګي باندې بدلیږي. د حجرې دیوال چې دی یا خپل حجروي دیوال له درو برخو څخه جوړ دی چې لومړنی دیوال یا پرایمری وال، دوهم ثانوي دیوال یا سیکنډري وال، او منځنی دیوال یا میډل لیمل دی. لومړنی دیوال چې دی په دغه برخه کې واضح لیدل کیږي چې په دغه دیوال حقيقي دیوال دی. دغه دیوال له سلولوز څخه جوړ شوی دی. دوهم ثانوي دیوال چې ثانوي دیوال د لومړنی دیوال دننه خواته واقع دی. کلک او ډبل شکل لري یا کلک او ډبل جوړښت لري. دغه دیوال هم د سلولوز او مومو څخه جوړ شوی دی. دریم منځنی دیوال دی یا هم میډل لیمدیا دی. دا لومړنی برخه کې موقعیت لري. میډل لیمدیا دغه دیوال د منځنی دیوال په نامه یادیږي. منځنی لیمدیا چې دا وایي دا غیر سلولوزي پردې ته ورته جوړښت لري. غیر سلولوزي پردې ته ورته جوړښت لري د میډل لیمدیا یا منځنی دیوال په نامه یادیږي چې غیر سلولوزي پردې ته ورته جوړښت لري. او دا ټول د انساجو په جوړولو کې د حجرې سره مرسته کوي. رځو حجروي غشا یا سیل ممبرنز پیژنو. وای د ژوندۍ موجوداتو حجره چې ده هغه د یوې نازکې پردې په واسطه احاطه شوې ده. د یوې نازکې پردې په واسطه زموږ حجرې یا د ژوندۍ موجوداتو حجرې د دغه نازکې پردې په واسطه احاطه شوې ده یا پوښل شوې ده چې دغه نازکې پردې ته حجروي غشا یا سیل ممبرن وای. دغه پرده په نباتي حجرو کې د حجروي دیوال سره بیا دومره نږدې دی تر دې حده ورته نږدې دی چې په سختي سره د لیدلو وړ وي. یعنی موږ نشو کولای چې په اسانۍ هغه ووینو د حجروي دیوال حجروي غشا. ځکه چې په نباتاتو کې حجروي غشا د حجروي دیوال سره ډېره نږدې ده. حجروي غشا چې ده هغه د پروټین او شحم له طبقو څخه جوړه ده. د پروټین او شحم له طبقو څخه جوړه ده. همدارنګ د سایتوپلازم متحویات هم هاته کړی دي. په خپل یو نیمه قابل نفوذ پرده ده یا نیمه قابل نفوذ ده. د دې ترڅنګ تاوشي لوړې جوړې برخې هم لري لکه څنګه چې پاکس کې لیدل کیږي. چې دغه لوړې ژورې برخې هم په ځان کې لري چې د مالیکولونو د تیرېدو لپاره یې پراخه سطحه برابره کړې ده چې په اسانۍ سره مالیکولونه ورڅخه تیر سي. حجروي غشا پر دې چې د حجرې ساتنه کوي، د حجرې دننه او د باندې یا بهر ته هم د موادو لېږدونه د همدې غشا له لارې سرته رسیږي. یعنی موږ وویل چې د ژوندي موجوداتو حجره چې ده هغه د حجروي غشا په واسطه پوښل شوې ده. حجروي غشا خپل یو نازک نیمه قابل نفوذ پرده ده چې د پروټین او شحم څخه جوړه ده. یعنی د دې تر څنګ چې د حجرې ساتنه کوي، حجرې ته دننه او حجرې ته بهر د مواد لېږدونه هم د چیشې له لارې سرته رسیږي، د همدغه حجروي غشا له لارې. یعنی کولی شو چې داسې وایي هغه مواد چې حجرې ورته اړتیا لري داخل ته جذبېږي د همدغې پردې له لارې. د همدغه پردې له لارې چې کله مواد لېږدونه سرته ورسېدل، مواد د حجرې په داخل کې جذبېږي. یعنې هغه مواد چې حجرې ورته اړتیا لري او بېکاره وي اضافه مواد د حجرې څخه د باندې وځي، خو د حجرې د غشا دغه عمل ته انتخابي قابل نفوذ وایي. یعنی کله چې هغه مواد چې حجرې ورته اړتیا لري هغه د حجرې داخل ته جذب سي، بېکاره وي اضافه مواد د حجرې څخه ووځي، دغه عملیه د انتخابي قابل نفوذ عملیه ده. د حجرې غشا د خپل تخریب شو برخو د بیا ترمیم قابلیت هم لري. یعنی کله چې د حجرې غشا هغه ځینې برخې تخریب سي، بیا خپل هم په خپل د ترمیم کېدو قابلیت په ځان کې لري. حجروي ویش یا سیل ډیویژن ترڅو وایي، حجروي ویش یو مهمه بیولوژیکي پیښه ده چې دغه ویش په واسطه یوه مورنۍ حجره په نوو حجرو باندې ویشل کیږي. یعنی یوه حجره په نورو حجرو باندې ویشل کیږي چې دغه خپله حجره چې ویشل کیږي دغه ته مورنۍ حجره وایي. یعنی یوه مورنۍ حجره په څو نورو حجرو باندې ویشل کیږي. دغه نوې مسره غلي حجرې د مخکینی حجرې ځای نیسي چې کټ مټ هماغه پخوانی حجرې خواص لري. یعنی کومې نوې حجرې چې منځ راځي هغه د پخوانی حجرو هغه خواص یا ځانګړتیاوي لري. د حجروي ویش په اړه بیولوژي په ورکو په 1915 میلادي کال کې داسې څرګندونې کړې دي چې کله یوه حجره خپل ځانګړی حد ته ورسیږي د هغه سطحه او حجم دواړه غټیږي. بیا کله چې دغه سطحه او حجم یې غټ سوه، دوی په ویش باندې پیل کوي. په عالي ژبو کې د حجروي ویش په واسطه علاوه د نسل په ډیرښت انساج ترمیمیږي او په عادي ډول ولې ته ادامه ورکوي. د انسان وده که څه هم ټاکلی حد نه لري، یعنی تر هغې اندازې انسان کولی شي چې وده وکړي، بیا توقف کوي، خو د بدن نه ځینو برخو حجرې همیشه په فعال ډول د ویش په حالت کې وي. یعنی همیشه فعال وي او ویش سرته رسوي هم د ویش په حالت کې وي. لکه د وینې د کرویاتو حجرې چې تل د ویش په حالت کې وي، د پوستکي د لاندې برخو حجرې، د دې تر څنګ تکثري سیستم حجرې او داسې نور چې دا ټول همیشه په فعال ډول د ویش په حالت کې وي. وایي د شمزې لرونکي حیوانات چې دي هغوی بدن دوه ډوله حجرې لري، یو یې جسمي حجرې دي، بلې جنسي حجرې دي. لومړنی د بدن د جوړښت حجرې چې دي دا جسمي حجرې دي. یعنی لومړنۍ د بدن د جوړښت حجرې دي، د جسمي حجرې، دوهمې جنسي حجرې دي. په عمومي ډول حجروي ویش دي هغه په دوه ډوله صورت نیسي. بیا دوه ډوله حجروي ویش تون لري، یو یې مستقیم ویش دی چې په مستقیم ډول صورت نیسي، بل یې غیر مستقیم ویش دی. اول څو مستقیم ویش یا امیتوسیس پیژنو. وایي په مستقیم ویش کې لومړنۍ حجره اوږدیږي. په مستقیم ویش کې په لومړي قدم کې لومړی حجرې شي، بیا د حجرې په منځنۍ برخه کې انقباض رامنځته کیږي. یعنی د حجرې منځنۍ برخه پراخیږي. هستوي مواد مو هم پیژندلي دي په مخکې درسونه کې چې هستوي مواد په دغه وخت کې دوه چنده کیږي، په دوه مساوي برخو باندې ویشل کیږي. بیا سایتوپلازم په دوه برخو باندې ویشل کیږي چې دا ویش په وحید الحجروي موجودات کې ډیر زیات لیدل کیږي. دا مو مستقیم ویش و چې لومړی حجره اوږدیږي، بیا د حجرې په منځنۍ برخه کې پراخوالی یا انقباض رامنځته کیږي، بیا هسته په دوه مواد په دوه چنده کیږي، په دوه برخو ویشل کیږي، په مساوي برخو البته. بیا سایتوپلازم په دوه برخو باندې ویشل کیږي او وایي چې دغه ویش دی هغه په وحید الحجروي موجودات کې ډیر زیات لیدل کیږي. همدارنګه دالی حیواناتو په کارپندوکو کې، د کارپندوکو په حجرو کې، او هم په هغو حجرو کې چې تخریب په حال کې وي. یعنی هغه حجرې چې هغه د تخریب په حال کې وي او له منځه ځي، دا ډول ویش په هماغه په دغه شیانو کې ډیر زیات لیدل کیږي. د میتوسیس په عملیه کې د میتوسیس نیمګړي پړاوونه هم لیدل کیږي. دوهم ویش مو غیر مستقیم ویش دی چې په دې ویش کې مخکې لدی چې یو حجره په نو حجرو باندې وویشل سي، یو لر پیچلو پړاوونه سرته رسوي، یعنی ځینې مراحل سرته رسوي، بیا وروسته یو حجره په څو حجرو نور باندې بدلیږي. غیر مستقیم ویش دی دوه ډوله حجروي ویش بیا په دې ځای کې سرته رسیږي، یو یې میتوسیس دی، بل یې میوسیس دی. لومړنی ویش د بدن د حجرو د ډیروالي ویش دی، یا میتوسیس ویش چې دی د بدن د حجرو د ډیروالي ویش دی، یعنی نوې حجرې منځته راځي چې په پای کې د ودې او رشد لامل کیږي. معلوم نه خبره ده کله چې حجرې په حجرو کې ډیروالي منځته راغي، یا حجرې له یوې حجرې څخه نور حجرې منځته راځي، په دې وخت کې وده او رشد منځته راځي، یا هم ډیروالي منځته راځي چې په پای کې د ودې او رشد لامل کیږي. دغه د میتوسیس عملیه. او دوهم ویش چې دی هغه د جنسي حجرو د تولید ویش دی، یعنی د میوسیس ویش دی هغه جنسي حجرې منځته راوړي.
مننه چې له آزادۍ راډیو څخه درسي ساعت تغوږی است. د دولسم ټولګي د بیولوژي مضمون په برخه کې نن خزینه تکثري سیستم لولو، او په دې برخه کې لولو چې خزینه تکثري سیستم د ذات او ولادت په برخه کې کوم پړاوونه تیروي، او په دې برخه کې رول څه دی.
تکثر یعنی ډیرښت، هغه سیستم چې د نسل د ډیرښت او د ژوندۍ موجوداتو د نسل د بقا یا هم د پایښت سبب ګرځي، تکثري سیستم ورته ویل کیږي. په خپله تکثري سیستم چې دی دا په انسانانو کې په نارینه کې جلا او په ښځینه کې جلا وي، یعنې په انسانانو کې په نارینه او ښځینه کې تکثري سیستم جداګانه وي یا هم یو له بل سره توپیر لري. په ښځینه تکثري جوړښت چې دی هغه د خپل ښځینه تکثري جوړښت چې د جنسي هورمونونو او هګۍ د تولید د القا شوي هګۍ، یعنی هغه هګۍ چې القا شوې ده او جنین د ودې او روزنې په پایله کې د ماشوم د زیږیدو درد په غاړه لري. دوه تخمدانونه چې هغه د چرګې د هګۍ په بڼه لري، دوه تخمدانونه لري چې هغه د چرګې د هګۍ شکل لري یا هم د چرګې هګۍ ته ورته ده. دا د نش د پتش ځای کې د نس په دننه ځای کې ځای لري یا هم موقعیت لري چې د هګۍ تولیدونکي غړي دي. همدارنګه ښځینه بنسټیز جنسي هورمونونه چې استروجن، البته استروجن او پروجسترون څخه عبارت دي، هم تولیدوي. دا هورمونونه د هګۍ ازادېدل تنظیموي، او د دې تر څنګ کله چې د هګۍ ازادېدل تنظیم کړه، بیا ښځینه ځانګړو صفتونو ته ورکوي. د زیږیدلو په وخت کې نوې زیږیدلی ماشوم تخمدانونه معمولا د 2 میلیونو په شاوخوا کې هګۍ لري چې د بلوغ په وخت کې هر میاشت یوازې یوه هګۍ بلخه کیږي. کله چې ښځه د بلوغ حالت ته رسیږي یا بلوغ ته رسیږي، دا غوښته ورسته په هر میاشت کې یوازې یوه هګۍ بلغه کیږي، هم بلوغ ته رسیږي. د ښځینه جنس د ژوند تر پایه پورې د 200 څخه تر 400 پورې هګۍ بلوغ ته رسیږي. ښځې چې څومره عمر لري، د هغه د تر مرګ پورې یا هم د بالغیت له دورې څخه یا د بلوغ کېدو څخه ورسته بیا د ژوند تر پایه پورې، دوی یوازې د 200 څخه تر 400 پورې هګۍ بلوغ ته رسیږي. یعنې د دې په بدن کې همدومره هګۍ بلوغ ته رسیږي. د هګۍ اندازه چې ده هغه لویه ده، یعنی موږ کولی شو چې حتی هغه په عادي سترګو سره هم ووینو. د اندازه د سپرم څخه ډېره لویه ده. په هر تو ویشتو ورځو کې یو ځل یوازې یوه هګۍ د تخمدان څخه ازادیږي او بیا نفیرې ته ننوځي. په هر تو ویشتو ورځو کې فقط او فقط یوه هګۍ د تخمدان څخه ازادیږي چې هغه بیا نفیرې ته ننوځي. هر تخمدان د نفیرې په وسیله رحم ته لاره لري چې بیا دغه نفیره پخپله هغه لاره ده چې هګۍ د تخمدان څخه د رحم په لور خوځیږي، هم خوځوي. د نفیرو څخه هګۍ کېدای شي چې په 2 ورځو کې او هم کېدای شي چې په 4 ورځو کې تیره سي. یا داسې ویلی شو چې د نفیرې څخه د هګیو تیرېدل له 2 څخه تر 4 ورځو پورې وخت په بر کې نیسي. یعنی کله چې یو هګۍ د نفیرې څخه تیریږي، د 2 او یا هم 4 ورځو په موده کې تیریږي. خو کله چې هګۍ ونسي کولای چې د 4 ورځو څخه تر 8 ساعتونو پورې القا سي، بیا دی تخریبي ژغ خپل د القا کېدو ځواک ته لاس ورکوي. په معمولي توګه د القا تر سره کېدل چیرې صورت نیسي؟ په نفیره کې. د القا تر سره کېدل په معمولي توګه په نفیره کې صورت نیسي. د القا څخه وروسته زایګوت جوړیږي چې بیا هغه رحم ته ننوځي، او رحم په خپله یو عضلاتي او منځتشي غړی دی، هغه ښځې چې هغه امیدواره نه وي، یعنې مخکې له دې چې هغوی امیدواره سي، د هغوی رحم د یو موټی په اندازه دی. خو کله چې بیا امیدواره کیږي یا حمل نیسي، معلومدار خبره ده چې هغوی د هغوی رحم چې دی هغه غټیږي. په د ښځې په تکثري سیستم کې حیض هم شتون لري. حیض پکې شتون لري چې هغه د حیض دوران په خپل د بلوغ څخه تر 45 کلنۍ پورې د ښځې په تکثري سیستم کې میاشتنی عادت یا هم میاشتنی تغیرات راځي. یو شمیر ځانګړتیاوې دي چې هغه د ښځې له رحم څخه د وینې او نسج وتل میاشتنی عادت دی. د ښځې له رحم څخه هر میاشت څه اندازه وینه خارجیږي چې دته حیز ویل کیږي چې د ښځې بدن امیدواری ته هڅوي او خپل کېدای شي چې ووریزه وي هم نورمال حالت یې 15 ورځې دي. کله چې د حیز موده پای ته رسیږي بیا د رحم دیوال پنډیږي چې بیا هګۍ اچول د حیز د دورې څخه په 14 ور پیلیږي. ورپسې القاده. القاده جنسي او ځای کېدو په وخت کې په میلیونونه سپرمونه د ښځې مثل تولید د سکاته ننوځي چې دغه عملیه د القا په نامه یادیږي. د سپرم او تخمې د یو ځایوالي عملیه چې په پایله کې زایګوټ تولیدیږي د القا څخه عبارت ده. هر ښځه د القا څخه وروسته دوی د بدن کې هغه کم په تکثري سیستم کې بدلونونه رامنځته کیږي، زایګوټ جوړیږي او تخمه ازادیږي، بیا ښځه امیدواره کیږي. اول سپرم چې دی هغه د نارینه جنس د تسکیر د الې پوسته د ښځینه جنس تناسلي جهاز ته په ډیره چټکۍ سره ننوځي. په ډیره تیزي سره د ښځې جنس تناسلي جهاز ته ننوځي چې بیا د میلیونونو سپرمونو له جملې څخه چې د ښځینه جنس تناسلي جهاز ته ننوځي کېدای شي چې یوازې یو سپرم، فقط یوازې یو سپرم تخمې ته داخليږي. څرنګه چې سپرم په خپل سر کې انزایم لري، د انزایم د ترشح په واسطه د تخمې جیلي ته ورته پور سوری کوي، یوازې سری تخمې ته داخليږي. د تخمې هسته له سپرم سره یو ځای کیږي، بیا په پایله کې القا صورت نیسي. کله چې القا صورت ونیول صورت ونیسي هم صورت ونیسي، دا غږ خبرسته په پایله کې زایګوټ منځ ته راځي. په دغه وخت کې د تخمې دیوال د یو بل پوښ په واسطه پوښل کیږي چې هغه پوښ ته د القا پوښ وایي. نوموړی پوښ تخمې ته د سپرم د ننوتلو مخه نیسي. دغه پوښ دنده دا ده چې تخمې ته د سپرم د ننوتلو مخه ونیسي. القا شوې تخمه د فالوپین د ټیوب له لارې د رحم په طرف حرکت کوي چې دغه حرکت 15 یا هم 16 ورځې په بر کې نیسي. د حرکت په دې وخت کې زایګوټ څو ځلې ویشل کیږي، څو ځلې زایګوټ ویشل کیږي چې بیا د القا څخه 11 یا هم 12 ورځې وروسته زایګوټ په یو نازک توپ ته ورته حجرو باندې بدلیږي چې هغه د جنین په نامه یادیږي.
ساعت 9